او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به ساعت کې د شپېتو او 80 کیلومتر ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنېدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معاشو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو وزارت ویان دوی تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو ته ملري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور لمخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1983 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو موږ په پایل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګورئ یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ او یا صحیح ګټې کته چې وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. د موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د واد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې نه یوازې د سفر حق ترې اخیسته دی بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ وسم په 13 پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ د هوکړه لاخه وکړه نه خیر، نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلا بیل لرو، ځینې د مجبوریات لوجي، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې سره لاړ سي، دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوند دی پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګیږي، راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډول سفرونه لرو.
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ سي خپل تداوی ته، یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ سي تداوی ته د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ سي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی، ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته وګورې برته هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپلات دا وي وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي، کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره تبادله لپاره سفر کوي، خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي، تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته، د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل د ریسرچ لپاره دی، همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د دنیا هیوادونو اقتصادي سفرونه دي، خلک کوي، د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پانګوال دی، پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کیږي، بیرته دا بل اخر د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله تاسو خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي، په دغه یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي. که ځوانان دي، که غوکه هلکان دي، که انجونې دي یا که کورنۍ دي، دي غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبري وکړو،
په بختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسنی نظام راځي، نظام ورته نشو ویل فعلا د کابل اداره ورته وایي ما په د باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی ماسترۍ دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي، د کار زمينه ورته نه برابره، نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی، سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي، هغه که ژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته یو مړی جوړی پیدا کی. که چیرې په وسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو، کده ورته ورکړل سي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواد بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، په مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسو ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي، هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي، هلته ژوندی به ورسیږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقت په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره دی چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسیږي خبره ده او که ونه رسیږي مرګ دی.
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره دی یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي، ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي، په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ، ورته په لیکل لی بڑا آیا لرئ وینا، بیا هم تاسو پلان نه لرئ، نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي یو چیرته که په قانوني ډول یو چیرته سفر کوي، باید دوی د سفر مشخص اهداف ولري، اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل، دا یو هدف نشو. کچیر انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، هم قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسیدل. که ته بې هدف حرکت کوې چې زه یو چیرته لاړم کار څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسیږي انسانان. بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد تم بیرته راستنیږي، هغه به هیڅ سره نه راستنیږي، هیڅ به نه کړه، ژوند به نه تیری، پیسې به نه تیر، هر څه به نه تیر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کلولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي، او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره قمبینه، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح آرام نه دي، ذهن آرام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي، په صحیح ده کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي. تر ډیره نشو ویل، خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي. خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي، فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي، همدغه شاخه کارونه به کوي. نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته، مګر دا یو ډیر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي. خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغې کار کې نه پاتې کېږي، غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ، دفتر کې کار ولرئ، آرامه کار ولرئ، ښه ژوند ولرئ، نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو.
بله، له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي، نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جارو جنجال ډیر زیات نه دی لیدلی، دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي، کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي. مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ، دوی څومره مړاوي دي؟
خصوصا تیر درې کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو، په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو، افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې. هر یو چې وګوري د روان لحاظ ښه نه دي، دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي، د فامیل جنجال ورپسې دی، د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي، دغه ټول خپل یو سټرس دی، یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه. نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره. خو بیا هم ډیری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي.
بله، د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او هر څه مشکلات چې په خاطر کړی دي هغه یې کړی، پرمختګ خواته مخه کړی؟
کورنۍ ستونزې خو هیڅکله د منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل کوونی په پنځه شپږ کسي د فامیل خور سره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې خپل بچونه علاوه وطن کې اتمن یو پنځه شپږ کسان نورم ورسره دي.
بله.
او بیا وطنوال متقاضم ډیر زیات یی چې څوک په وطن کې دی چې ولاده کس فلانه په امریکا کې دی او په یا په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي دی او ساتیریان او مزید زیات د وطني خبره دا سدا برعکس خبره ده. دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لاسه وطنوال مخ دي. دغه خپل یو ستونزه ده، دغه خپل یو ټراما ده د خلکو لپاره چې دا داسې ذهنن د خلک نارامي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي. ځکه چې د وطن توقعات ګوري، وطن کې اړیو فکر کوي، څو ورته راته وي چې مکور راته واخله، څو راته موټر راته واخله، څو راته وي چې زرنج راته واخله، څو وي چې آیفون 14 سره ولګل، ته به خپل بیچاره یو ساده موبایل به ورسره یلته ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونو وي. دا ټول هغه څه دي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بله صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلل په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه اوسي؟
د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پیژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي. کله په خپل هیواد کې په لکهاو ماسترانو، دکتوراو دا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې څه استفاده ونه کړي، د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چې راوتل دي ځینې خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کړي، ګټه ترې پورته نه کړي دغه خلکو نه، او هغوی په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کله دوی پر رسمیت نشي پیژندلی. دوی د باید سیاست د دین نه لري کړي، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کړي. د دې دواړو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی. سیاست په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې موږ اسلامي نظام یو، د اسلام څومره چې زه پرې پوهېږم زه ډېر وړ اقوار نه کان زمونیا خلاصه دا ټول دا موږ لوستې دي فقه، او ما په هیڅ لیکم نه دی لیدلی چې ویلي چې ښځې د باید تعلیم ونه کړي یا باید کار دی ونه کړي. دا ما په هیڅ کې نه دلی دلی. نو دوی کچیر غواړي د کابل اداره به ضرورته وایم، دوی کچیر غواړي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک بېخ نشته، او هغه خپله درې کاله کېږي هغه چا نه دی لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخته اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده. دوی نه زمونږ غوښتنه هم دا ده که غواړي چې هیواد مو آباد وي، که غواړي چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ، دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته، چې لاړ شي داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که درت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هغه سبب دوی له منځه ځي او بیرته به ځي، نو درې کاله دوام ونه کوي وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغه سبب وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بتنګ اومد بجنګ اومد، بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنگ نه ستړي شوي یو، په جنگونو کې تیر کړی، په جنگونو را پیدا شوي، په جنگونو کې لویان شوي یوستو. جنگ نه نورم زړه مور دی، جنگ هیڅوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائلو ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغه سبب بیا شړي.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ډیره مننه کوم. وخت
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د
درن دوستانو سلامونه می ومنې
په دې خبرونه کې دیغو ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي.
په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشې دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او کدو بند بد تاثیر نکی. ازکا چه دوی اگه کم فیزیکی لوزینه چه ده، فیزیکی حالت چه ده، دوی توان دیر ده. خودل تا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اگه ماشومان ده. تحقیقات چه خودل ده ماشومان ده شپک میشتینه اینه دوی هر چه چیز دکی اگه لمور پلار زدکی. نکه چه تا پا مور پلار فرمینز که تاوتریخواله وسی یا پا چی غق بانده خبری وسی یا پا بد الفاظ بانده خبری وسی نو پا دو بانده دیر غط اغیز لری زکه دوی پا حالت زدکره که دی دوی زدکه ای نو امدغه وضعیت چیر تا که تاوتریخواله وسی دی پلار او دی مور ترمینزی نو دغه دو بانده منفی اغیز لری دوی پا سلامت بانده دوی روانی حالت بانده حتی دو پا رشد بانده دیر غط او منفی تاثیر لری.
معمولاً کم مسائل پا کورانه یکی دی جارو جنجال لامل گردی دلیسی؟
مختلف موضوعات دی چه دی کورانه ترمینز زکت با ارادی دی چه مختلف ارادی دی چه اوی کم وقت کیگی چه سر یو جای شوی دی دی دو دی یو بل قبل اولو دا یو مشکل دوره ده چه یو خاوند او میرمن تیرهی یاوی تیر اختلافات کیدایش په دی باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدایش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالی او د تروشوالی او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدایش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تاګ اقدا. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
دی یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي او بل اساسي موضوع پته کې دا ده چې د ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه تا یا مریض تقدیم نکی نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کمه شخړه چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی در چو دا ماشومان دونه صدمه و نمینی.
او که چیر دا وضعیت هم دستی دوام و کاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی؟
نه تنها چه پا کور که جنجالونه زیادیگی، په جامعه که هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده. که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعاً چې جامعه سالمه نه ده. اې د منفی اغیزه اتن او په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ تنکی یغه به همیشه په قاری یغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامین بیر متنفر شخص وسی
خپل وخت ډیره جای لیدل کی یغه کوم کاسې په کورنۍ کې جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي هم کله چې زده کړی وکړي په دې بحث وکړي ترڅو وتوانی چې د خپل هغه کوم عقدی حالت لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیر سالم واجب باندې ووزي چې ته لدنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول د ډیر سخت ده
bale خدای سم واردو کې دوستان ملګری دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کړي چې کړه وړي سم نه دي ټول کورنۍ د تا جار جنجال پکې جوړ کړای
مو ته خو د شرعي لحاظ نه مون ته توصيه د څه شوی د کچته دی او خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي جارو جنجال پکې ونه اوسي مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چیرته دوی ته وضعیت څه چې نه د منګا کم خوایشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي د منګا کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځ ته راځي
bale ډېر زیات مننه فقط په اخر کې یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې وبدونه کړي اولادونه هم لري هم د اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه وایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی وس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده نو وس باید دوه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنه د دوی ژوند مثلا نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ولري د دوی ژوند خو تللې ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم څو تاریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډیر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابيږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللې ده شکاک وي هغه به دارني هغه به استراب لري یغه به استرس لري ټول هغه مشکلات په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبي اولادونه به مولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چې دوی د زړه ټوټه ده اوبې اقل د دوی په فکر کې وو سي د دوی لپاره د ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځه کې چې یاست الله مال او ملګری